السلام علیکم، احمد شیبری هم دا سجی رو دا سات پخ پرونه که ستاسو کوربه. لمړی هم خبرونه. په میدان وردګ او لوګر ولایتونو کې تیر شپه سیلابونو خلکو ته د سر او مال زیان اړولی دی. د طالبانو تر واک لاندې باختر اژانس د میدان وردګ د مسؤولانو په حواله ویلي چې په نرخ د امرداد، چک او جغتو ولسوالیو کې د سیلابونو له امله یو تن مړ شوی او درې نور ټپیان دي. سیلابونو دغلته لسګونه جریبه کرنیزه ځمکه او بڼونه هم ویجاړ کړي دي. د لوګر د مرکز پل علم او محمد اغې ولسوالي شاوخوا کلیو کې هم سیلابونو خلکو ته درانه مالی زیانونه اړولی دي. د لوګر ولایتي مسؤولانو ویلي سیلابونو زرګونه جریبه کرنیزه ځمکه او فصلونه له منځه وړي، ګڼ کورونه یې ویجاړ کړي او خلک بې سرپنا کړي دي. د کرډوالۍ نړیوال سازمان وایي په تېره یوه اونۍ کې څه باندې 8000 افغانان له ایرانه اخراج شوي دي. دغه سازمان پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د اخراجېدونکو ورځنی شمېر تیر ته په کتو 5 برابره زیاتوالی شي. بل لور ته د طالبانو د حکومت څو لوړ پوړي چارواکي نن هرات ته تللي چې هلته له ایرانه د ستنېدونکو کډوالو وضعیت ته نږدې وګوري. د طالبانو مرستیال ویاند حمدالله فطرت لیکلي د پلاوي مشي د رئیس الوزرا اداري مرستیال عبدالسلام حنفي کوي او د سرې میاشتې ټولنې مشر او د ښار جوړونې کډوالو چارو او کرنې وزارتونو لوړ پوړي چارواکي هم ورسره دي. په شمالي وزیرستان کې یو موټر بم برید لږ تر لږه 14 پاکستاني سرتیري وژلي او 9 سرتیري او ملکیان ټپیان کړي دي. د ټپي سرتیرو شمېر 10 او د ټپي شویو ملکیانو شمېر چې ماشومان هم پکې دي 9 زیات شوی دی. فرانس پرس اژانس د ځایي چارواکو په حواله ویلي ځانمرکي بریدګر نن د چاودېدونکو موادو ډک موټر د پوځ له کاروان سره وجنګاوه. تر اوسه پاکستاني پوځ په رسمي ډول په دې اړه څه نه دي ویلي. سملاسي د برید مسؤلیت هم کومې ډلې نه دی منلی، خو پخوا دغه ډول بریدونه تر ډیره د تاریخي طالبان پاکستان لخوا شوي دي. په ایران کې نن د هغو لوړ پوړو پوځي قوماندانانو او اټومي کارپوهانو د جنازې دولتي مراسم ترسره شول چې د اسرایل په بریدونو کې وژل شوي وو. د ایران او اسرایل په 12 ورځنۍ جګړه کې لږ تر لږه د اټومي چارو 14 پوهان او 10 لوړ پوړي پوځي چارواکي ووژل شول. دا غوی تابوتونه د زرګونو کسانو په حضور کې د تهران د ازادي میدان ته ولېشتول شول. د جنازې په مراسمو کې د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان او ګڼو نورو چارواکو ګډون کړی وو. د ایران د روغتیا وزارت شمیرې شي چې د اسرائیل په بریدونو کې چې د جون په 14 پیل شول 416 تنه وژل شوي وو. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتیرش د اسرائیل او فلسطیني وسلوالو ترمنځ د سملاسي اوربند غوښتنه کړې ده. د جرمني خبري اژانس په وینا ګوتیرش پرون جمعه ویلي چې په غزه کې بشري ناورین وحشتناکې کچې ته رسېدلې. دغه غوښتنه داسې مال کېږي چې په غزه کې د بشري مرستو د بیش پر مرکزونو د اسرائیل بریدونو زور اخیستی دی. ګوتیرش ویلي د خوړو لپاره لټه باید د مرګ په سزا تمامه نشي. د ملګرو ملتونو شمیرې شي چې د تیرې مې میاشتې له وروستیو راپدې خوا لږ تر لږه 415 فلسطینیان د مرستو د ویش مرکزونو ته نږدې په هوایي بریدونو کې وژل شوي دي. دغه مرستې د اسرائیل او امریکا له ملاتړه برخمن سازمان جی ایچ ایف لخوا غزې ته رسول کیږي او دغه سازمان ادعا کوي چې حماس ډله د دوی مرستې یرغمل کوي او بیا یې په خلکو ویشي. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنې د ترهګرو په ټوله توګه پیژني دغه ادعا رد کړې ده. ازادي راډیو په انټرنیټ کې پاسه ازادي راډیو.com کې اوري. په میدان وردګ او لوګر ولایتونو کې سیلونو خلکو ته درانه مالی زیانونه اړولي دي. د لوګر د زرغون ښار یو ملک میر حمزه سلیمان خیل
لاس کم یو لاس بجې د شپې ډیر شدید ورښت راغی چې ډیر شدید وو. تقریبا نیمه مشران دا قصه کوي چې په اویا کلو کې موږ د شهید باران اوریدلای.
خیبر پښتونخوا په سواد کې له سیل وړیو سره د چارواکو د نه همکاري له امله نن په منګوره کې مظاهره وشوه. له ایران افغانستان ته د کډوالو د ایستلو بهیر د پخوا په پرتله 15 برابر زیات شوی.
پولیسو وضعیت د افغان مجنون سره ډیر بد وضعیت کوي. ډیر بد وضعیت څه شي چې واسه کیږي هغه د افغانانو سره کوي.
او په دې ګرمۍ کې مو کابل ته ورولو.
تقریبا د ورځې په اوږدو کې اصلا برق نه وي او د شپې لخوا هم څو ساعته یو نیمه شپه برقونه قطع کیږي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د لوګر او میدان وردګ ولایتونو یو شمېر روسي دونکو وایي د تیر شپې سیلابونو ډیر مالی زیانونه اړولې دي. دوی نن ازادي راډیو ته وویل چې د دغو سیلابونو له امله کرنیزې ځمکې باغونه پلونه او پلچکونه ویجاړ شوي او ځای ځای لارې بندې شوي دي. جزئیات په دې راپور کې.
د میدان وردګ ولایت د دای مرداد ولسوالۍ یو اوسیدونکو پادشاه وای د تیر شپې سیلابونو کرنیز ځمکه تخریب کړي او لامل یې د سیدان تنګه هم د ترافیکو پر مخ تړل شوی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې تیر شپه یولس بجې د دی ولسوالۍ د څلورمې اوزې په بیلابیلو سیمو په ځانګړي ډول بیجګا، بدرغنګ، ونوناو او شاهي خیلو سیمو کې سیلابونه راغلل چې خلکو ته یې درانه مالي زیانونه واړول. پادشاه وویل نوموړی هم د سیلاب لامل زیانمن شوی. دوی په دای مرداد سیمه کې خطرناک سیلابونه راغلل چې خلکو ته درانه مالی او ځانی زیانونه واړول. د خلکو کرنیز ځمکې، کاریزونه او باغونه سخت زیانمن شول. زه خپله هم یو زیانمن یم. زما د لوبیا، غنم او نورو حبوباتو کروندې له منځه لاړې. زموږ غوښتنه دا ده چې باید له موږ سره مرسته وشي. د تیر شپې سیلابونو د میدان وردګ ترڅنګ د لوګر ځینې سیمې هم ځپلې. د لوګر یو اوسیدونکو چنې غوښتل نومې په راپور کې خپور شي. ازادي راډیو ته وویل
تیره شپه شدید باران و وروسته سیلابونه راغلل چې ډېری کورنۍ زیانمنې کړې. زما د خور کور چې په نظرخیلو کې دی، سیلابونو د هغوی کرنیزې ځمکې په بشپړ ډول له منځه وړي دي او کورونه یې هم ورته زیانمن کړي دي.
د دغه سیلابونو له امله زیانمن شوي کسان وایي له ډېرو ستونزو سره مخ دي. د طالبانو حکومت او مرستندویه بنسټونه دي ورسره مرستې وکړي. د طالبانو حکومت تر اوسه په رسمي ډول د دغه سیلابونو له امله د رامنځته شویو تلفاتو په اړه څه نه دي ویلي. د طالبانو حکومت له پیښو سره د چمتووالي ملي ادارې ویان جانان سایق هم په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو د طالبانو تر واک لاندې باختر اژانس د میدان وردګ د مسؤلانو په حواله ویلي چې په نارخ د امرداد، چک او چغتو ولسوالیو کې د سیلابونو له امله یو تن مړ شوی او درې نور ټپیان شوي. سیلابونو دغلته لسګونه جریبه کړنې ځمکه او بڼونه هم ویجاړ کړي. په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت له پیښو سره د مبارزې د چمتووالي ملي ادارې ویلي تازه د دې ادارې مشر ملا نوریدون ترابي په کابل کې د روسیې له جنرال قونسل سره لیدلی او د اقلیمي بدلون لامله د رامنځته شویو زیانونو لپاره د روسیې د بشري مرستو غوښتنه کړې. افغانستان د اقلیمي بدلون لامل یو له زیانمنونکو هیوادونو ګڼل کیږي چې د سیلابونو او بارانونو لامل خلک د سختو مالی او ځانی زیانونو شاهدان پاتې شوي. که څوم د طالبانو حکومت او ځینو ادارو د سیلاب ځپلو سره د مرستې ادعاوي کړي، خو سیلاب ځپلو په وار وار نیوکه کړي چې ورسره شوي ژمنې نه دي پوره شوي او دوی د سرپنا په ګډون هیڅ ډول مرستې نه دي ترلاسه کړي.
په میدان وردګ او لوګر کې سیلونه بهیدلي. د لوګر ولایت په زرغون شار کې سیلونو خلکو ته درانه مالی زیانونه اړولې دي. زرغون شار په محمد اغه ولسوالۍ کې دی چې له کابل نږدې 15 کیلومتره لري دی. د دې سیمې یو ملک میر حمزه سلیمان خیل د سیمې حال راکوي.
بلې، نن شپه تقریبا لس کم یولس بجې د شپې ډېر شدید ورښت راغی چې ډېر شدید و. تقریبا زموږ مشران دا قصه کوي چې په اویا کلو کې موږ داسې شدید باران اورېدلی. نو باران تقریبا څلور ساعته وورېده. څلور ساعتونه بعد باران لږ غوندې کمزورې شو. ورسره متصل د زرغون ښار د جنوب له طرف نه چې داګي ځمکه ده، د هماغه خوا نه ډېر یو شدید سیلاب راغی په کلي باندې. نو دغه سیلاب دومره یو غټ خسارات د زرغون ښار دغه مظلوم ولس ته واړو چې د مالی لګښت خو فی الحال لپاره موږ لا وړاندوینه هم نشو کوی او د ځاني لګښت یا زیان لپاره دومره ویلی شم چې موږ دوه کسه ټپیان لرو. البته چې یو د دیوال نه شوی چې ملای زوبل شوی او دویم کس دیوال په غوړېدل چې پخې مات شوی. نور الحمدلله مالی زیان نه لرو، ځاني زیان په بکري سره او مالی زیان دی موږ ډیر زیات ده.
ته وبخښئ، تاسو اټکل کول شئ چې مالی زیان څومره وشته؟ مثلا څومره کورونه ساس پسیمه کې وران شي وي دي او یا نور څومره مځکه وران شي وي دي باخونه؟
بله، تخمینی خبره به کوي شما ځکه چې مونږ تر غرمې پورې یو سر قوم چې مونږ راغونډو خپل کلی شاوخانه تر دیر یا 15 کور پورې مونږ خپلې. خو متاسفانه چې د غرقام کلی تخریبات د کورونا البته د شل دقیقې وړاندې پورې چې ما دوه مرقام راغونډ کړ چې سویتمون هم دلته په ساحه کې مصروف دي. نو له 50 نه لوړ د فعل حال چې تاسو راغیږم او دغه لړۍ د مخ په ډیرې دوه ځکه چې دغه وبو پاتې دي د دیوالونه یوسنه سم مقاومت کړي وو دسه نام کشکاګي ټول د خټي دیوالونه دي خامري په غورځېدو ده او همدارنګ زراعتیزم کې ډېر زیات خراب دي خپل د زراعت فصل ډېر زیات زیانمن شوی دا درته ویل شم چې په زرګونو جره بزمکه ده تر درې درې نیم زره جره بزمکه پورې زیانمن شوی البته هغه ټول حاصلات سره چې مثلا په دغه موجوده وخت کې غنم خلک اوریبلې او پریشلو دغه شانه د پاره دغه کو آماده کړي وو همدارنګه آلو بیا کچالو او دته ورته بعض نور شیان قنداري انګور په دغه وخت کې نیم رسو تقریبا متاسفانه ټول په دغه خټو په یو باندې لمین زتلای
سلیمان خیل سب تاسو ویل چې تقریبا 50 کورونه خراب شوی دي دا کورونه کاملا تخریب شوی دي او کنه یو برخه زیانمنه شوی
دا کاملا دا کلی تخریبات متاثر یادونه وک په قسمی تخریبات کې هم موږ یو سن اصل رو چې هغه تقریبا کغه وسره جمع کو هغه مشاو خو د سه یو 50 سن تر یو پورې هغه کورونه هم کې راځي او مال تاثر چې دا کم 50 کور یاد ک هغه کلی یعنی په دې معنی چې د خلکو یواز خپل سرویس ته لای دغه وس حاضرم په منطقه ساحه کې زه موجود یم چې د خلکو په مدرسه په جمعه تواند ترنګ په بازه د سه کورونه کې چې هغه لګونه دوی ځان پکې مسو غنی الته وسیګي او کورونه ټول هغه شته سامانونه سره چې تا غرمې وروړي د پاره چې هم ندلو د خاور او د اوبو ترلاندې ده
تر اوسه پورې مرستې شوې دي لدې سلسله سره
مرستې دغه تقریبا غرمې وړاندې سره میاشت باندې رنګ ورسره د حوادثو د ریاست مشترک ټیم سروې د پر راغلي بیا د دوی د غرمې ډوډۍ د پر البته د ما کسان د پر چې متضرر دي او همدارنګ کورونه تخریب شوی د غرمنې د پر تیار ډوډۍ هم د خلکو د پر راوړی شو د مونږ خپل لاس باندې ویشه اته سناسه اضافه و چې د تم د شپې د پر مرکه دغه دوه ارګان نه بغیر بل هیڅ تر اوسه پوهې سره هیڅ نه راغلي او رجمې را سره کړي
اوس هوا سرنګ ده یعنی وسم ریز شتاب سمکی
bale da wasam che za uta sara gi go taqriban yow taraf al marda bal taraf tawriz da wriz aga kam taraf na che munga der dari go pa munga ya munga pa de qriban selab razi ama taraf ta wriz garzi da garzi da asman amlek sana sada se ghurara da munga yawru khalak bi ham da se der po washat aw podar ke da che da gash pa khote su khuda de ne ke che da shpa chara rawan da halat ga takrar na che che khalak ba der ziyat mutazarar shi
la zarhun chara da band ta so ahwal lari che نور سیمو کې هم سیلون راغلی دي
bale د محمد غي ول سوالي په ساته درته آیته ساته کده ونسم ساته وایم د میدان ورداګ میدان شاه دغه حلقو کې هم سیلاب راغلی همدارنګ تنګي سید آباد چې لوګر پورې مربوط ده د محمد غي ول سوالي نور کلیو ته مثلا سرخاب کلی همدارنګ مغل خیلو کلی امزه کلا دغه شاوخوا نور کلی دي چې دوی هم زیانمن شوی پورک دغه کلی هم زیانمن شوی خو په دغه پیمانه یا په دغه اندازه چې ضرورت زیانمن شوی د محمد غي ول سوالي په ساته اته د کېدې شه د لوګر په ساته باندې زیاتونه وکم دغه د موجوده سروې ټیمونه چې راغلي د دوی له قول هم ویل شم د زرغون خار خلک ډیر زیات زیانمن شوی
سلیمان خیل صاحب ډیر مننه وړاندې په خبرونه کې واوري چې له ایران په یوه ونې کې پولیسکونو سره افغانان استل شوی دي خو مخکې تر دې چې ایغه مسلې ته مخه کړو خیبر پښتونخوا ته ورسو د خیبر پښتونخوا د سواد په مرکز منګوره کې خلکو نن مظاهره وکړه دوی د سیمه پر چارواکو او امنیتي ادارو نیوکه کوله چې ولې د جمعې په ورځ په اوبو کې له ایثار شویو شپړسو کسانو سره مرسته نه کوله د دې کسانو لړل چې ځو ماشمن هم پکې وو درې تنه ژوندې پات شول نور اوبو جوړل له سواد د اساجرړو د مشال څنګه خبريال نیاز احمد خان د نننی احتجاج راپور لري
دا جون په 28 سوات منګوره کې د یو ځین شپاړه سیلانان او بو وړول چې پکې د لسو سیلانانو مړی تر لاسه کړی شوی درې سیلانان جمدی رويسته شوی او د دوو تنانو لټون روان دي په دغه پیخه ځای اوسیدونکو مدني پالان په دې وجه نیوکی کوي چې سیلانان د مرستو لپاره تر یو ساعت پورې ناری لګولې چې د وبو په منځ کې ګیرول
ګورداوا
د سوات په منګوره بای پاس کې د احتجاج کوونکي د سیلانیانو د مرګ قصوروار ځلین انتظامیه او بیړني حالاتو کې مرسته ورکوونکي ادارې غني. احتجاج کوونکي وایي چې د پیښې د تحقیقات وکړي شي او په وخت مرسته نه ورکولو افسرانو او محکمو په ضد کاروي وکړي شي. احتجاج ته د مټي سیاسي غړي ډاکټر امجد ویل چې د سوات په سیند کې د سیلابونو لویه وجه ونه پرې کول او د سیند نه کاڼي راوستل هم دي.
دا توکل لرو چې د انکوایری په شباب او شباب کېږي. دلته به د نشته لیول ملګري له سزا باندې ورکړي. دلته به د ضلع مشر له لیول سزا ورکړي. بیا به د ریسکیو ډبل ون ډبل ټو له سزا ورکړي. او که پته کې ډېره دي نو وزیر اعلی په خپل استفاده دي انشاءالله. او که کې نه خو دا ملګرو دا یاد ولرئ نن دا اول لس پیرمانه دلته مړ دي. سبا دا اول لس اتل لس په کارام کې پاتې یا په بل ځای کې پاتې او دا شرم مقام دار دی. نن پنجاب من پوری پدې خان دي چې موږ د ماو په حرمتي کړی دا
د منګوري بای پاس مظاهره ته ورغله د سلامپور رحمان نبی وای چې د سیلانانو په سیند کې په ډوبېدو ډېر غمجن دي. د کورنۍ هم په دې غمجن ده ځکه اوس د وجونکو لپاره په احتجاج کې شامل دي چې راتلونکي وخت کې داسې نورې پیښې ونه شي.
ما بیګا ډوډۍ نه ده خوړلې، ما سهار چای نه ده څکلې. په الله مې د قسمې کې ما سهار چای څکلې. زه راغلم د احتجاج له د جدي سیند ته ګورم د دې ناغه کری کې واغ اصلي کې راځي د هغې وجه دا زه رسېدلم خو زه د الله په کړو ناچارم. ما دا کوشش کوو چې زه دې ته ودانګم خو ما وی چې دا بیانې او بار سوق بیانې نن تاسو را لیساس بس ساتد دا ما غي دومره کری کی وستی دي چرته اسمانه پورې غتلې دي. هغه کری کی به ان شاء الله تعالی برنګ راوړي زکه چې موږ غونې دي بچکړي او ټول خلک چې دغه په موج مستیانو کې وادو پنځه شپږ تر درېس کې راغلی او ورډیانو کې رالو خپل بوټانه ورډیانه راوړي په ورډیانه په بوټانه موږ څنګه واپس لاړو هیڅ وسرم نو
د پیخي په دویم ورځ د خیبر پښتونخوا چیف سیکرټري سید شاه بلی شاه منګوره کې هغه ځای دورو کړه او وروسته خبريالانو ته ویل چې صوبایي حکومت د پیخي وروسته په سمدستي توګه د تحصیل بابوزی د تحصیل خوازخیلی او ریلیف کمشنر د سوکو څخه لرکړی د غرنګا د ریسکیو یو یو دوه سوات مشري هم لرکړی چې متاثر خلکو ته په وخت مدد نه دی ورکړی. وروسته چیف سیکرټری سیدو شریف کې ونډه کړې او د سوات ډیپټی کمشنر شهزاد محبوبی هم په دغه پیښه د سوکې څخه لرکړی. چیف سیکرټری وایي چې متاثر کورنۍ هر یو غړي ته به 15 لک روپۍ مالی مرستې ورکوي. دې ترڅنګ د پیښې په اعلی کچه تحقیقات شروع کړای شوې.
اونې څلور ورځې له اووم ټولګي تر دولسمه د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
درسي سات خبرونه په اونې کې څلور ورځې
د سهار له 8:00 تر 9:00 بجو خبريږي.
د کډوالین نړیوال سازمان IOM ویلي په روسي اونې کې له ایران له 8000 ډیر افغان کډوال افغانستان ته ستنه شوې دي. دغه سازمان په ایکسپان کې په یو بیان کې ویلي چې په دغو کسانو کې ډیری کورنۍ دي چې د اسنادو د نه لرلو له امله له دې هیواد ایستل شوي دي. اکرام الله اکرام راپور لري.
د کډوالۍ نړیوال سازمان وایي له ایرانه د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ په بیساري ډول زیاته شوې چې په ورځني ډول د تیر په پرتله 15 برابر زیاتوالی ښیي. دغه سازمان په یو بیان کې چې د جون په 8مه یې په خپل ایکسپان خبر کړی ویلي یوازې په 13 اونۍ کې له دې هیواده 8300 افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه کړل شوي. د کډوالۍ نړیوال سازمان ویلي په دې شمیر کې 55% له دې هیواده په جبري ډول شړل شوي او په دوی کې 40% کورنۍ دي. په بیان کې راغلي چې اوس مهال د افغان کډوالو د ستنېدو ورځنی شمیر نږدې 1500 کسانو ته رسیدلی او دا د دې په پرتله چې لشپک تر 2000 کسانو پورې رسیده 15 برابر زیاتوالی ښیي. د کډوالۍ نړیوال سازمان د بیان لمخې ډېر ستنه شوي کسان بیا اسناد دي چې د افغانستان پولو ته په ډېر بد حالت رسیدلی دي. IOM خبرداري ورکړی چې د کډوالو د ستنېدو په شمیر کې د زیاتوالي لامل د افغانستان په پولو کې د مرستو مرکزونه تر شدید فشار لاندې دي او د سرچینو د محدودیت لامل یوازې 10% دغه راستنه شوی کډوال نقدي مرستې ترلاسه کوي. دغه سازمان د راتلونکو 2 میاشتو لپاره د کډوالو ستونزو ته د رسیدنې په هدف د 15.9 میلیون ډالرو د بیړنۍ مرستې غوښتنه کړې. د کډوالۍ نړیوال سازمان خبرداري ورکړی چې که دغه مرسته سمدستي برابر نه شي نو دغه سازمان په خبره سلګونه ضرر رسانه شوي کسان به د خوړو، اوبو، سرپناه او روغتیایي خدمتونو څخه بې برخې پاتې شي. دا په داسې حال کې ده چې د ایران او اسرائیلو ترمنځ له وروستیو وسلوالو شخړو وروسته چې دواړو لورو ته پکې زیانونه واوښتل، ایران د بې اسناد افغان کډوالو د جبري ستنونې لړۍ په بېساري ډول تیزه کړې. تازه د ایران د کورنیو چارو وزیر اسکندر مومینی ادعا کړې چې ځینې بهرني اتباع په تیرو 2 کلونو کې دوران کاری په هدف دغه هیواد ته تللي. ایران د بهرنیو اتباع اصطلاح افغان کډوالو ته کاروي. ایران د لسګونه کسانو ترمنځ لږ تر لږه 15 افغان کډوال هم د اسرایلو د جاسوسۍ په تور په تیرو دوه اونیو کې نیولي. یو شمیر راستانه شوي کډوال په هغه هیواد کې د ایراني پولیسو له بد چلند شکایت کوي او وایي چې د اسرایلو د جاسوسۍ په تور زورول شوي. د ختیځ کونړ یو اوسیدونکي لال مرجان چې له خپل شپږ کسیزې کورنۍ سره یو ځای څلور ورځې وړاندې له ایران افغانستان ته ستون شوی وایي
د دولت د خوانه مونږ سره مرسته هم نه شوي، طبي مرسته مونږ سره هم نه شوي، مونږ د ډېر مشکلات سره مخ یو. نو مونږ له دولت نه دغه غواړو چې مونږ سره مرسته وکړي او مونږ سره کومک وکړي. په ایران کې خو خبره دا وه چې اوس فعلاً د ایران او د اسرائیلو جنگ مسله هم وه، بل اسناد زمونږ هم ختم شوي وو. نو په ډېر مشکل سره په ډېر سختو لارو باندې مونږ زمینی راغلو. پولیسو وضعیت د افغان مجنون سره ډېر بد وضعیت کوي، ډېر بد وضعیت څه شي چې وسه کېږي هغې د افغانانو سره کوي.
د کاپیسا یو اوسیدونکي سید حسین چې دا هم وروستیو کې ایران ستون شوی ازادي راډیو ته وویل چې اوس مهال له سختې بیروزګارۍ سره مخ دی.
پولیسو گرفتہ کو برگشتان
دی وای په ایران کې پولیسو او افغانستان ته ریپورت کړو. هرات ته پر رسیدو سره موږ هیڅ ډول مرسته لمون سره ونه شو. موږ آن د روډي د خړلو پیسې نه درلودې، نه حکومت مرسته وکړه، نه یونیسیار، او اوس له سخت بیوزلی سره مخامخ یو. نه کار لرو، نه روزګار. له دولت هیله لرو چې باید له راستنه شوې کډوالو سره مرسته وکړي او دوی ته د کار او روزګار زمينه برابر
کړي.
په ورته وخت کې په هرات کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور رئیس احمد الله متقی د طالبانو تر واک لاندې ملي ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې په تیره یوه اونۍ کې د اسلام قلعه بندر لاره نږدې یو لک کسان افغانستان ته راستانه شوي دي او دغه کسانو سره د مرستې لپاره په سیمه کې د دوی ټیمونه موجود دي او هڅه کیږي ټولو راستنېدونکو ته رسیدنه وشي. افغانستان ته د ګاونډیو هیوادونو په ځانګړې توګه له ایران او پاکستان د افغان کډوالو ستنېدو په افغانستان کې د بشري وضعیت د خرابېدو په اړه د ملګرو ملتونو د بیلابیلو ادارو اندېښنې راپارولې. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري یونیسیار د ستنېدونکو لپاره د عاجلو مرستو غوښتنه کړې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یوناما د جون په 26مه په یوه اعلامیه کې ویلي چې روان کال له 1 میلیون زیات افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي، چې د اعلامیې پر بنسټ دې پراخې ستنېدنې افغانستان کې بشري ناورین چې لاله وړاندې د نړیوالو مرستو د کمښت او وچکالۍ له امله سخت شوی او پیچلی کړی. یوناما خبرداری ورکړې چې که سمدستي او مؤثر ملاتړ ونه شي نو راستنې شوي کورنۍ به له ژورې بېوزلۍ او ناهیلۍ سره مخ شي.
کچرتہ تاسو ازادي رډو ډاٹ کام ویب پانه ته ورشي. هلته دا غو راپورونو متن وسلشتي چې ازادي رډو لالاري د ورځې خبري شي. همدارس د ازادي رډو په ویب پانه کې تاسو ویډیو راپورونه لیدلای او اوریدلای شي. د ازادي رډو نیوز پروګرامونه هم په ازادي رډو ډاٹ کام کې موندل شي. په کابل کې انټیک پلورن کې لغپل وسړو بازارونو شکایت لري. ځینې وایي چې پیرودونکو دومره کم شوي چې خپل لګښتونه نشي پوره کولای. جزئیات په دې راپور کې چې د یو انټیک پلورونکو په څرګندونو پیلېش
مشکل اس مو مصرف خراب لري کده نه میتونیم د شرایط
د کابل د انټیک پلورنځیو کوڅه یو پلورونکو و د چوینو غوښتل نومې په راپور کې خبر شي د غږ بدلولو په شرط یې ازادي رادیو ته وویل افغانستان ته د بهرنیانو د سفرونو په کمیدو سره بازارونه سړ شوې دي.
د رژیم تر بدلیدو مخکې زموږ کاروبار خو بهرنیان براتل انټیک سیزونه بای اخیستل، خو د رژیم په بدلیدو سره موږ اوس کارخانه دی
کاروبار مقام شوه د مازی کاروبار نه.
د کابل په انټیک پلورنځیو په ځنګړی د ول شهر نو کې په دینوم د کوڅې په هټیو کې په خوانی جوړ شوی زیورات، لاسي صنایع، ډبره، په خوانی وړې غالي او ټغرونه، لرګیو او تیګو یو شمې جوړ شوی په خوانی لوخي او نور انټیک سیزونه خرڅيږي چې تر ډیره به په خوا بهرانيانو ځانته او یا سوغات لپاره پیرل. د کوڅه کې پلورونکو هم په ورته شرایطو هم د خبره راته وکړه.
اوس بازارونه نشته ځکه بهرنیان کم دي. یو چینایان راځي هغه هم د ډبرو په خاطر، نور نو بهرنیان ګرځي را ګرځي نه. اوس یوازې د لاسي صنایع پیر او پلور کوو.
خو طالبانو تل د دوی له بیا ځلې واکمنېدو وروسته افغانستان کې د بشپړ امنیت او دغه هیواد ته د بهرنیو سیلانیانو د سفرونو د زیاتېدو ادعا کړې ده. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د احصایې او معلوماتو ملي ادارې د روان کال د اپریل په 1 نیټه ویلي چې په 1403 لمریز کال کې 2021 بهرني وګړو د سیاحت په موخه افغانستان ته سفر کړی دی. دغه شان اسوشیټډ پریس خبري اژانس یو کال مخکې د طالبانو حکومت د اطلاعات او کلتور وزارت د ګرځندوی ریاست د سرپرست محمد سعید له قوله راپور ورکړی چې په 2021 زیږدیز کال کې 491 بهرني سیلانیان افغانستان ته راغلي وو. په 2022 کال کې دا شمیر 2300 ته رسیدلی وو او په 2023 کال کې 1000 بهرني ګرځندویان افغانستان ته تللي وو. داسې مهال چې د 2023 کال په مۍ میاشت کې په بامیانو کې د وسله والو کسانو په ډزو کې چې مسؤلیت یې د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څانګې ومنه، درې هسپانوي سیلانیان او درې ورسره مل افغانان ووژل شول. په دې ډزو کې د دریو نورو افغانانو تر څنګ د اسپانیا، ناروې، آسترالیا او لاتویا څلور سیلانیان ټپیان هم شول. دغه برید په کور دننه او په نړیواله کچه له غبرګونونو سره مخ شو. مخکې تر دې په بهرنیانو د بریدونو او د طالبانو لخوا یې د نیونې نور راپورونه هم خپاره شوي دي. له همدې امله له 2021 کال وروسته یو شمېر هېوادونو خپل وګړي هم افغانستان ته له سفر منع کړي دي. په تر ټولو وروستي مورد کې د استرالیا حکومت درې اونۍ مخکې خپلو وګړو ته سپارښتنه وکړه چې افغانستان ته له سفر کولو څخه ډډه وکړي. د استرالیا حکومت روان مریض کال د جوزا په 13 نیټه په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د کابل په شمول په ټول افغانستان کې د خورا خطرناک امنیتي وضعیت او د ترهګرۍ او انسان تښتونو د لوړ ګواښ له امله استرالیایي وګړي باید افغانستان ته سفر ونه کړي.
د کرکټ نن د دوو ټیسټ لوبو نتیجه معلومه شوه. د سریلانکا او بنگلاديش ترمنځ لوبه نن 15 ورځ وه چې سریلانکا د یو اننګس او اتاویا منډو په توپیر خپل کړه. بل لوبه د ویسټ انډیز او استرالیا ترمنځ وه چې استرالیا د 109 منډو په توپیر ویسټ انډیز ته ماتې ورکړه. اوس په د دې خبرونه په پیل کې مو سیلونو ته مخه کړې وه او د خبرونه په اخر کې به ګرمۍ ته مخه کړو. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې نړیوال سازمان FAO خبرداري ورکړی دی چې له سیشن بی تر پنشن بی په ټول افغانستان کې د تودوخې د سخت څپې دراته خبرداري ورکړي. دغه سازمان په یو بیان کې ویلي احتمال لري چې د افغانستان جنوب ختیځ او شمال ختیځ سیمې ډیر ژر له 45 درجه پورته تودوخه تجربه کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسېدونکو وایي چې د تودوخې په زیاتېدو سره د برېښنا کمښت هم زیات شوی او د دوی ورځنی ژوند له ستونزو سره مخامخ کړي. جزئیات په دې راپور کې.
په افغانستان کې د تودوخې د سختې څپې په اړه د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې نړیوال سازمان FAO له خبرداري سره سم د دې هیواد د یو شمېر سیمو اوسیدونکو وایي د ګرمۍ په دې سخت موسم کې د برېښنا د کمښت ستونزه ډېره شوې ده. دوی ازادي راډیو ته وویل چې د برېښنا د کمښت لامل نشي کولای له یخچال یا ایرکنډیشن او پکی په ګډون له نورو امکاناتو ګټه واخلي. د کابل د لسمې ناحیې وی اوسیدونکو راحل ازادي راډیو ته وویل
په ګرمه هوا کې پکې او یخچال ته اړتیا لرو، خو دا چې برېښنا ډېره کمه ده او معمولا نوي د ورځې په اوسط ډول 3 یا 4 ساعته برېښنا لرو. زه چې جامې ګنډونکي اخیاته یم او د جامو ګنډلو ماشین مې هم برېښنایی دی، نو د ورځې 2 یا 3 ساعته کار کولای شم. نور مو برېښنا نه وي،
میتونیم کار کنیم،
دیگه در کل برق نمی باشه. در کابل د 15 ناحیه وسیدون کی مریم ازادی رادیو ته وویل
لا څوبره راهی سه د برقونو کوم پرچوي چې د غرب ډیره شوې ده. تقریبا د ورځې په اوګدو کې اصلا برق نه یو، د شپې لخوا هم څو ساعته یو نیمه شپه برقونه قطع کیږي. مشکلات زیات دي، ستونزې زیات دي.
د ننګرهار د مرکز جلال آباد خاري اوسیدونکو چنې غختل پر راپور کې نوم خبر شي ویل
نو د برقونو ستونزې شته دي. دولتي برقونه ډېر زیراځي، ګرمي زیاته ده، همدارنګ د برق د نشټون د وجه او د لولو پرچاوي له وجه مخخرون کې د یخ او د واورې غو فابریکې هم خرابې شوې دي او په درو شکل کار نه کوي. دومره واوره تولیدوي چې هغه د ننګرهار د ولسونو د استفادې وړ نه ګرځي.
د افغانستان د بیلابیلو سیمو د اوسیدونکو په داسې حال کې د اوړي په موسم کې د برېښنا د کمښت لامل شکایت کوي چې تازه د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې نړیوال سازمان FAO په راتلونکو څو ورځو کې د اوس په پرتله د تودوخې په درجه کې له 2 تر 10 د زیاتېدو او د تودوخې د سختې څپې خبرداري ورکړي. د غیداري د جون 24 په خپل فیسبوک پاڼه په یو بیان کې ویلي تمه ده چې د راتلونکو جولای له لومړۍ تر درې منیټې د افغانستان په جنوب، ختیځ او شمالي سیمو کې د تودوخې درجه د سانتیګراد له 15 درجه هم لوړ شي. FAO خبرداري ورکړې چې د تودوخې دا څپه کولای شي د انسانانو په ګډون څاروي او نباتات هم له روغتیايي ستونزو سره مخ کړي. دغه ادارې سپارښتنه کړې چې د ګرمۍ په موسم کې باید خلک کافي اوبه وڅښي، کورنۍ باید ناروغانو، میندوارو مېرمنو، ماشومانو او لویانو ته پاملرنه وکړي، په خلاصه فضا کې له اوږدو کارونو ډډه وکړي او دغه راز څارویو ته پوره اوبه ورکړي او په سویري لرونکو ځایونو کې وساتي. دا په داسې حال کې ده چې لاله وړاندې د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې د سانتیګرید په کچه د تودوخې د درجې د لوړېدو خبرونه ورکول شوي. په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت تر واک لاندې د افغانستان د برېښنا شرکت د جون 24مه په خپله ایکس پاڼه اعلان کړی چې د برېښنا د ستونزې د حل په هدف یې د ترخیلو د حرارتي برېښنا فابریکه چې د 115 میګاواټه برېښنا د تولید ظرفیت لري فعاله کړې ده. د دې شرکت عملیاتي مرستیال احمد وای سرګند ویلي د ګرمۍ موسم ته په کتو د دې فابریکې په فعالیدو سره به د برېښنا ملي شبکې ته 80 میګاواټه برېښنا ور زیاته شي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د تودوخې د زیاتېدو سره د ساري او موسمي ناروغیو د زیاتېدو راپورونه هم ورکول شوي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO تازه ویلي چې په تیره مۍ میاشت کې د سینه بغل له 9.7 زره ډیرې، د شری له 12.5 زره ډیرې، نږدې 11 زره د ملاریا او شاوخوا 15 زره د اسالاتو پیښې ثبت کړي. له دې وړاندې د افغانستان د بېلابېلو ولایتونو یو شمېر اوسېدونکو هم ازادي راډیو ته ویلي وو چې د هوا د ګرمېدو سره سمې ماشومان په بېلابېلو ناروغیو اخته شوي دي.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان په ډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. سلیریش ساته زموږ په نوې اپلیکیشن باندې